د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خره خلاست. قدرمن اوریدونکو دا یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د قابلګانو او نرسانو د روزنې په ګډون د طبي زرکو په مرکزونو کې د ښځینه روغتیا پالو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګېدلی بندیز غندلی او دا یې پر ښځو او نجونو د جنسیت پر اساس یو بل سیستماتیک برید بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون په یو بیان کې د طالبانو د مشرتابه نوی فرمان خندنی او واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو پر وړاندې له ډیرو سختو اقداماتو څخه یو بللی دی. د سازمان ویلي چې دا بندیزونه نه یوازې افغان میرمنې د زده کړو له وروستي امکان څخه بې برخې کوي، بلکې د ښځو د روغتیا لپاره به هم ناوړه پایلې ولري. امنیسټي له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو لګېدلي ټول فرمانونه او محدودیتونه بیرته واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارد بنټ وایي چې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت فرهنګ باید پای ته ورسیږي. ښاغلی بنټ پرون د هالند په هاګ ښار کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل
په اوس وخت کې هلته په افغانستان کې د معافیت فضا خپره ده او هر څه چې ترسره کیږي ورسره حساب کیږي. دغه حالت باید پای ته ورسول شي او باید حساب وشي، هغه هم داسې مهال چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې مذهبي او قومي ډلې جنسیت بدلي خبریالان د مدني ټولنې غړي او د بشري حقونو فعالان سخت تر فشار لاندې دي.
بنټ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تېره اونۍ شپږو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو قضیه په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی ته وړاندې کړه. د دې محکمې لوی څارنوال کریم خان د دوشنبې په ورځ وویل چې ډېر ژر به د طالب چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کابل ښار کې لږ تر لږه 15 طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر ایکس شبکې لیکلي دي چې په وژل شویو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو چارواکی مولوي مبشر هم شامل دی. د شوې ادعا له مخې د طالبان پرون ماښام هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو یې د امر بالمعروف وزارت د موټرو پر کاروان برید وکړ. د ازادۍ جبهه وایي چې دا طالبان د خیرخانې مینې د 102 بستریز روغتون پر لور روان و، څو له هغه ځایه د نرسنګ او قابلګۍ د برخې زده کوونکي نجونې وباسي. دې ډلې یوه ویډیو هم خپره کړې ده چې په وینا یې د عملیاتو جریان ښیي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی چې دا ډول ادعاګانې په خپلواک ډول تایید کړي. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د مظاهرو ضد پولیسو د شپږمې پرلپسې شپې په مخه بیګه د معترضانو د خورولو لپاره لوښ کې بهونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو کار واخیست. په سیمه ییز وخت د شپې په 11:30 بجو پولیس هڅه وکړه چې معترضان د پارلمان د ودانۍ له مخې لرې کړي. له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د معترضانو په لیکو کې توندلارو کسانو د تاوتریخوالي غیرقانوني اقدامات پیل کړي دي. په ګرجستان کې روانې مظاهرې تر 2018 کال په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د اړوندو مذاکراتو د ځنډولو لپاره د حکومت د طرح په مخالفت کې پیل شوې دي. د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی کوباخیدزی د خپل استعفا غوښتنې رد کړي او ګواښ کړی چې خپل سیاسي مخالفان به وځپي. او په ملګرو ملتونو کې د روسیې او متحدو ایالاتونو استازو تیره شپه په سوریه کې د روان بحران په اړه د امنیت شورا په غونډه کې لفظي شخړه وکړه او یو بلې د تروریزم په ملاتړ تورن کړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر رابرت ووډ په خپلو خبرو کې په سوریه کې د روان کړکیچ د کمیدو او د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. هغه د ولسمشر بشار اسد ځواکونه او روسیه پر ښوونځیو او روغتونونو د حملو پر مهال د ملکي وګړو په مرګ ژوبله تورن کړل. او په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نبینزیا وویل دا تصور هم لا نشي کېدی چې واشنگټن به په اخلاص سره د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د سوریې د حکومت مخالفې هیئت تحریر شام ډلې تیره اونۍ حلب ښار ونیو او د سوریې ځواکونو د روسیې په مرسته له حلب ښار څخه د دې ډلې د وسلوالو د ایستلو لپاره هوایي حملې پیل کړي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
در دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د منځنیو طبي زده کړو په مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز کورنۍ او نړیوال غبرګونونه پارولې دي. د روغتیایي خدمتونو د یوې مسؤلې په وینا د طالبانو د حکومت دا پریکړه به په افغانستان کې تر ډیره د مور او ماشوم پر روغتیایي خدماتو ناوړه اغیز وکړي. د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر ویلي دي چې دا بندیز به په افغانستان کې نورې ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسی په برخه کې له نورو محدودیتونو سره مخامخ کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
مخصم قوله گیده خانم دیگه واقعا بر ما سخت.
صبرګل سلطانی چې د طبي زده کړو د یوه انسټیټیوټ محصله ده په زړغوني غږ پرون سېشنبې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغې پریکړې د راتلونکي په اړه ډېرې هیلې مړاوې کړې.
خیلی آرزو داشتم که مثلا ما درس بخونم.
ډېرې هیلې مې درلوده چې زده کړې وکړم، تحصیل وکړم، یو چیرې ورسېږم، افتخار وکړم او وکولی شم چې له خپلو میندو او خویندو سره مرسته وکړم. واقعا سخته ده، هیڅ نشم ویلی، ډېر درد لرم، ډېره راته سخته ده.
دا یوازې اغلی سلطانی نه ده چې د طالبانو د مشر وروستي فرمان ډېره ناهیله کړې، بلکې د قابله ګانو، نرسانو او نورو طبي زده کړو په برخه کې د دې هېواد د طبي زده کړو په مرکزونو کې په زرګونو نورې نجونې هم ډېرې خواشینې کړې دي. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د افغانستان د قابلګۍ او نرسنګ د روزنې په مرکزونو کې روان 1403 کال شاوخوا 3500 ښځینه زده کوونکې په زده کړو بوختې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې ښځینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي، خو په دې وزارت کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دغه نوي فرمان له مخې له سه شنبې څخه د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل کیږي. په یوه ویډیو کې چې پرون سه شنبې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، د طبي زده کړو د یوه مرکز په لسګونو نجونې لیدل کیږي چې د طالبانو پر دغې پریکړې اعتراض څرګندوي. په افغانستان کې د قابله ګانو د چارو یوې مسؤلې چې د امنیتي دلایلو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، پرون سه شنبې ازادي راډیو ته د طالبانو د حکومت پر دې پریکړې د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ وویل که د طبي زده کړو په مرکزونو کې پر ښځینه زده کوونکو دغه بندیز دوام وکړي، د دې ډېر احتمال شته چې په نږدې راتلونکي کې په دې هېواد کې د میندو او ماشومانو مړینې لا زیاتې شي. د دغې مسؤلې په خبره په ټول افغانستان کې په تیره لرې پرتو سیمو کې ښځو ته د امیندوارۍ، زیږون او هم له زیږون وروسته او هم نویو زیږیدلو ماشومانو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برخه کې د قابله ګانو او نرسانو د شمیر کمی ډیر محسوس دی، او که د طبي منځنیو زده کړو له مرکزونو نور قابله ګانې او نرسانې فارغې نه شي، دا هیواد به په نږدې راتلونکي کې میندو او ماشومانو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برابرولو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. که څه هم تر اوسه د هغو میندو او ماشومانو دقیق رسمي شمیر نه دی معلوم چې هر کال په افغانستان کې د زیږون په مهال مري، خو په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شمیرو له مخې په دې هېواد کې په هرو 300 میندوارو ښځو کې شاوخوا 650 د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د طبي زده کړو په انسټیټیوټونو کې پر ښځینه زده کوونکو دغه بندیز داسې مهال لګول کیږي چې له دې مخې د افغانستان په پوهنتونونو او نورو لوړو تحصیلي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړې د طالبانو د لګول شوي بندیز له امله د طبي لوړو زده کړو له مؤسسو د ښځینه ډاکترانو فراغت هم په ټپه درېدلی دی. د طالبانو د حکومت د دغه وروستي اقدام په وړاندې غبرګونونو کې د ښځو د هیلې پنجرې په نوم غورځنګ پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې دا په دې هېواد کې د جنسیتي اپارټاید بله نښه ده. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارج دافیر رابرټ ډیکسن پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې له طبي زده کړو څخه د ښځو راګرځول تعلیم ته د ښځو د حقونو په وړاندې یو بل سپکاوی دی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو دغه اقدام روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او نجونو لاسرسی نور هم محدودوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
دا نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ نن د دسمبر څلرمه د بانکونو نړیواله ورځ ده. د بانکوالۍ د چارو پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو موجودیت د هیوادونو له اقتصادي ودې او پرمختګ سره ډېره مرسته کړې ده. په عین حال کې یو شمیر افغانان او د اقتصادي چارو شنونکي هم وایي چې په افغانستان کې د بېلابېلو بانکونو فعالیت خلکو ته ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي، خو په ټوله کې د بانکدارۍ سیستم له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دی.
که څه هم په افغانستان کې پر بانکي خدماتو ځینې لګول شوي محدودیتونه لا هم پر خپل حال دي، خو یو شمېر افغانان وایي چې بانکونو یې د ژوند په چارو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دوی د بانکونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې په افغانستان کې بانکي خدمتونه دې لا پراخ او په دې برخه کې د شته ستونزې حل شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار د باختر په لیسه کې ښوونکې حسینا چې اوس یوازې له شپږم ټولګي ښکته نجونو ته تدریس کوي وایي میاشتنی تنخواه د بانک له لارې ترلاسه کوي. نوموړی وایي که څه هم تنخواه ډېره کمه ده، خو بیا هم چې د بانک له لارې ورکول کېږي پیسې خوندي دي.
بل ماشونه د بانک له لارې ترلاسه کوو او دغه بانکي سیستم زموږ لپاره ډېر ښه دی، ځکه څومره چې زموږ ضرورت وي هغه عمره راخلو، او که نه غواړو چې راوایخلو نو په بانک کې زموږ پیسې محفوظ وي. دغه سیستم زموږ لپاره ډېر ښه دی.
خو د کابل ښار اوسیدونکی وحید الله بیا په افغانستان کې د بانکي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
که څه هم بانکونه د نړۍ په ټولو هیوادونو په مختلفو هیوادونو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې، خو افغانستان بانکونو کې ډېرې ستونزې دي. یو ستونزه پکې دا ده چې ډېر بیروباري، بې نظمي پکې، ګډوډي پکې. دومره ستونزه دا ده چې کله ځو وي سیستم خراب وي، بل وخت راشه، بل وخت چې ځو پیسې مونږ ته چې څومره حواله شوي یا په کاري چې خپل اکاونټ نه وباسو هغه نه پیسې نه ورکوي چې پیسې مونږ سره لګې دي.
افغان سوداګر مخلص احمد وایي بانکونه په چارو کې اسانتیاوې رامنځته کړي، خو د بانکوالۍ پر وړاندې شته ننګونو د دوی پر چارو هم منفي اغېز پرېښی دی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بانکونو باندې د مشتریانو ازدحام ډیر زیات وي، حتی خلک چې دا په یو ساعت، دوه ساعت، درې ګنټه، څلور ګنټه، تا ورځې ورځې دوی انتظار وباسي چې دوی ته بانک نوبت رسیږي، او هغه شکل سره چې مونږ هیله او امید لرله متاسفانه هغه چې ده ټکنی شوی ده، اعتبار هم ټکنی شوی ده.
د بانکي چارو په د افغانستان بانک پخوانی ویان شریف الله شیګیوال وایي په افغانستان کې سیاسي بې ثباتۍ د بانکونو اعتبار ته لوی زیان رسولی، خو بیا یې هم فعالیت د پام وړ دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خلک په بانک باندې ډېر باور نه لري، ځکه چې سیاسي ثبات نشته. په راتلونکي کې باور نه وي نو څوک نه غواړي چې خپل امانتونه او یا خپلې پیسې په بانکونو کې وساتي. نو له دې امله افغانستان کې د بانکي سکتور د پراختیا یا د دې خدمتونو د لا ډېرېدو لپاره له بده مرغه چې ډېر کار نه دی شوی، او یاد ده چې همدغه د سیاسي ثبات نه موجودیت د دې لامل شوی چې خلک په بانکي سکتور ډېر باور نه کوي او هغه خپل امانتونه یا پیسې چې دي په بانکونو کې نه ساتي. او همغه ده چې د هیواد په اقتصادي تحرک یا د اقتصادي سرکولیشن چې دی په دې کې د نقدي پیسو ونډه ډېره کمه ده.
د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته زرګونه خلک د خپلو پیسو د ایستلو لپاره بانکونو ته ورمات شول، خو طالبانو د دې لپاره چې بانکونه له پیسو تش نشي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره حدود وټاکل. په پیل کې هیڅ چا خپل حساب په اونۍ کې تر $200 زیاتې پیسې نشوي ایستلی. وروسته یې د اندازه په اونۍ کې $150 یا $400 ته لوړ کړه، او بیا دغه کچه د وخت په تیریدو په تدریجي ډول $600 او بیا $1000 ته لوړه شوه. د روان 403 کال د اسد په میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې له دې وروسته انفرادي بانکي حساب لرونکي کولی شي په اونۍ کې د 10,000 افغانیو پر ځای اوس 1,50,000 افغانۍ او میاشت کې 15,000 افغانۍ واخلي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري د خلکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د اقتصادي چارو پوهان له ډلې ازرخ شافیزي له یادې ستونزې د وتلو په اړه ازادي راډیو ته وایي:
تر څو چې دا زمونږ محدودیتونه رفع نشي، افغانستان دې ته قادر نشي چې په نړۍ مالي سیستم کې داخل شي. لوی پانګونه او د معدنو استخراج مسله، پروسس او صادرات هم ننګونې سره مخامخ کیږي.
د یادونې ده چې په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ